آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونې ته خراغلی په دې هیله چې دا اونۍ مو هم په خیر وي اوریدونکو په دې اونۍ کې هم پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو خوانځي پرانیزي او دغه راز په سیمو کې د خوانځیو جوړول زیات کړي د نړیوالو موسسو لخوا په مرستو کې د مور مېرې چلن بل موضوع ده چې په دغه خبرونه کې ځینو اوریدونکو په اړه شکایتونه کړي دي تیرونه د امریکا عمومي جرا ډاکټر ویویک مورتي خبرداري ورکړي چې ټولنیز رسنۍ د ځوانانو پر رواني روغتیا ناوړه اغیز کوي موږ په دې اړه د عصبي او رواني ناروغیو یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم کړې ده د امریکا وروسته راځي خو پایل د اوریدونکو په پیغامونو کې
السلام علیکم زه د لوګر د ولایت د خروار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم زه ستاسو نه ډیر خواهش کوم زه تاسو راوونه ډیر خوشاله او خوشامینه یم زه تاسو نه دا خواهش کوم د ما پیغام باید به خپور شي دغه یو خواهش مې ده زموږ طرف ته بیخي د دیوندو د بیالو هیڅ حڅه نه کیږي زه د خروار د ولسوالۍ یم باید چې زموږ طرف ته لیک پاملرنه وشي السلام علیکم
واسته سلام رادیو آزادی ته سلام خدایم خوشحال او کامیاب لره زړه اگر ولای اطلاعم دی راتنه خبرې کو دغه دی آشنا تلویزیون کې مول د چې نفر ټلیفون وکړ صدای شما کې چې موږ مکتب نه غواړو عمل خو ضد اسلام ضد شریعت دی حدیث پیغمبر سره سم یی چې علم پنره په خدا پر دی علم پریزت نه لکل مسلم و مسلماتن یا پیغمبر سره سمي چوت علم ولو کو نه بچین تاسو علم زکی ولو کې بچین کی وی پیغمبر سره سم جمعه راغی و دای کی مجلس هغه و قران تلاوت کوي و دای کی واس کې دا پی و دای کی ذکر د خدای کې دا
السلام علیکم وکیل احمدی له کاندال ورس مې ونه له سوالونه مې وکړې ولې دا وروره مله طالبان غوښته چې بل څه په دې ډول سوال کې مکتبونه فعال کی ته د شي په اړه چې شنو پالیسي هیڅ څنګه نه راغله او نه شتون لري د سانو سپي بانک د توایا ما د شل کیلومتر نه زیاته صحه د پدیسي یو مقصد نشته نو طالبانو د وزارت نه دغه یو وختونه ومنه نه کور آباد
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالي احمد تاسو سره په اړیکه کېم ویل دا چې دا غزما پیغام نشر سیم د امارات ته مودا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزورو سپکاوي او توهین تعذير دوه دروي د امارات ځینې چارواکي د خپل طالبانو څخه د سابقې په حق له معلومات اخلي نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی اکادي چارواکي دی او د سينور په هر کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي شرعاً خو مسولیت فردي دی
سلام علیکم زه د مرجې ولسوالۍ سره خبرې کوم دغه د مرسو توزیع چې شروع ده دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار او غریب ته ورکو خوار او غریب ته دانه شاید یو ځای مای به یو څوک بلی کل سوی نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین راسی وای خوار او غریب را وشه ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای هغه مخ تور ترا ولي نور خوار او غریب خبر لانه دی کارټون اخیستی نو مانی لیکلی کارټون ټول ته رسیدلی خوار او غریب نه په خبر دی نه رسیدلی دی هغه چول سوالی ته ورسې ملته څوک نور پرېږدي هغه سره نس پیدا کولای دلته چې خبرې هغه ټول توزیع سوی کارټونه ټول دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو دا خپل قریبان پر اټولې خپل قریبان ته ورکی ټوله دغه ته رسیدي خوار غریب ته نه رسیدي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته اوریدونکو ته. دا دې وکړي چې زموږ پیغام نشر سي. ما د هلمند د ندالي له دښت څخه زنګ درته ویل. نوم یې جان محمد دی. وروره د مرستې چې راځي د مرستې په صحیح ډول نه توضیح کیږي. یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي وروره. هیله ده چې دا زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسي.
السلام علیکم. زه محمد زمان خبر د ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالی نه. دغه طالبانو چې وروسته مرستې ورته راځي له بهر نه خارج نه مرستې راځي بشري مرستې وروره. دا صرف د طالبانو په لیکو کې چې کوم کسان شهیدان شوي هغوی ته ورکول کیږي او دا نور ولس کې چې کوم کسان په دې جنګو کې لګېدلي هغوی ته نه رسیږي. کوم شهیدان شوي په ولس کې هغوی ته نه ورکول کیږي او بس مرستې راځي ور د خپل منځ کې سروې شي. زما هیله ده چې دغه زما غږ لوړ خپلو شاروکو ته ورسول شي.
میوند نه هلمند ولایت ندالي ولسوالۍ د متکې د سیمې څخه خبرې کوم. وروره زموږ درس ته مرستې راځي خو یوه مشتې ته ورځي یوه ته نه ورځي. د غیاتان چې ورسره دي د موضع والا مجاهدین ورسره ګرځي یوه ماجه ته ورسي بل ته نه ورځي. وروره د دې خوا خلک په پسې بس هر یو نامې دی چې خپل ماجه ته یې بوتي. دا رقم ترتیب تاییدلی خو ورور باید چې د مرستې مسکینانو یو غریبانو یو داسې چا ته ورورسېږي. نو دوی دا چې که موړي که خانې که غریبه چې په پسې بس دوی د هغه سره ځي. نو خو یو مشت مه پرېږده ورور. نو ورسره رقم ترتیب دی وروره. دا زما پیغام تر لوړ پورو چارواکو ورورسېږي.
السلام علیکم. د کندهار ولایت نه بچا خبره کوم. دا کم په ساعت په لومړی جمهوریت کې د خلکو د مرستې راتللی نو دغه بیا ټولو مړو خلکو ته رسېدلې مسکینانو ته نه رسېدلې. اوس هم هغه رقم کیسه ده. هغه رقم دغه ده اوس هم غریب ته نه رسېږي کونډې یتیم ته نه رسېږي. زما د افغانستان د امارت څخه دا خواهش دی چې دغه ته پاملرنه وسي.
سلامونه د ازادۍ رادیو او کارکونکو اورېدونکو ته. زما زاد عدنان غزنی ولایت څخه. دلته هر څوک چې مرسته راوړي مستحق دي نو خلکو ته نه رسېږي. دا په غزنی کې دا د غزنی دیحیه ولسوالۍ کې خلک چې راوړي دلته دا ټول زورمندانو موږ څخه وړي او رئیسان ځانته وړي.
زه جان محمد د هلمند ولایت د موسا قلعه د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته دا زموږ په ولسوالۍ کې چې د هر څو مرسته راځي خوارانو او غریبانو ته نه رسېږي. ګرده دا ماړه ماړه خلک یې وړي. دلته څو واره مرسته راغلې ده خو دلته دا بزګر خواران ته نه ده رسېدلې. ګرده دغسې پاتې دي. هغه کسان وړې ده چې هغه مټران و مځکې و سولري شمسیانې لري و هغو ته رسېدلې ده. دا نور دغسې پاتې دي. داسې خلک شته چې د سهار د ماښام ده نه لري و هغو ته نه رسېږي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زه حبیب الله د هلمند د کجکي د ولسوالۍ څخه مې دا پیغام درته پرېږدم چې په هلمند کې ډیره سخته بیکاری ده او کم کسان چې مځکې لري باوړۍ لري هغوی کسان چې دي هغه خپله دغه کښتونه کوي او بزګرو ته یې نه ورکوي. نو داسې کسان ډېر شته چې هغه مځکه او باوړۍ نه لري نو باره هغه څه وکړي. او د مسؤولینو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی خپل یو د هلمند و خلکو ته یو کار روزګار پیدا کړي او د هلمند خلک چې دي اوس بزګر چې دي هغه بزګر دغسې ناست دي خو غله لا نسي پیدا کولی چې د خپل د خوراک دپاره یو دغه یو غنم یو خواړه نسي پیدا کولی. نو بزګر چې دي هغه بېکاره ناست دي او ځکه والاوي چې دي هغوی خپله دا غنم کړي ځکه د غنم کار وسا دی بزګر ته اړتیا نه لري. نو بزګر چې دي ټول بېکاره دي. مسؤولینو څخه هم دا غوښتنه ده چې دغو خلکو ته یو کار ور پیدا کړي. مننه.
ازادي رادیو اوریدونکو او کاروونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مصباح د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه دا خبره کوم. غنم شان چې اوس ټولیږي پلا ډېر اردران سول تقریبا 250 دانه ورسوي. اوس پرته 300 اتیا او اویا او 90 دانه سولې دي. د لورپور سرک ته دا هیله کوم چې دا ټوله منچکې بندې په بعض ولسوالۍ کې اوس هم بندې دي. ویل ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ ته هم نشي راتللی. څنګه چې دغه لک لک بندیز پر ولګېږي چې دا پاکستان او بلې خواته وانه وړي.
السلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو هیله ده زما پیغام نشر زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو سره په اړیکه کې. دغه افغانستان مخابراتي شرکتونه چې دي دوه دغه وړاندیزونه بېخي ګران دي. زر دي کې موږ ته 1500 افغانۍ راکوي. نو موږ غریبان خلک یو. زه هم چې موږ د حکومت څخه داسې غوښتنه چې دا وړاندیزونه ارزانه کړي.
دغه د سمنګان ولایت د ریسوب د معدنو ساحه ده. کوم چې دلته د ازغال معدنونه دي په زرګونو معدنونه دي. دا اوس اکثره بند دي چې عمارت زیاته تاروپه اخلي او ګمرکات محصولات زیات اخلي او د ازغالو بیې ډېرې ټوټې دي او خلک نشي کولی چې خپل زغال خرڅ کړي او دغه یې ساحه ده.
السلام علیکم. زه صبر ګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د خنجک مزار د سیمې سره په اړیکه کې یم. زما دا پیغام دی وروره د طالبان د مشرانو چې ازادي راډیو نشرات په پین موج کې بیرته علاقې وروره چې بیرته نشرات شروع کړي. زما دا غوښتنه ده زما دا پیغام اتمن نشر کړي وروره.
پرون دلته یو د سم باندې واکسین غلی وو. ټول ډاکټران مردانه وو زنانه نه وو پکې او مردانه خلک ټول په کارو بارو باندې اخته و لګیا و. ټول واکسین چې چه کول ټول زنانه و. نو دا خو زنانه ډاکټر نه ورسه. دا ډېر د شرم ځای دی. ډېر د شرم او د حیا ځای دی. د اسلام او شریعت بدنامي وي. باید ډاکتران نو ته زنانه و ته مکتب و ته او د ښځو کارونو ته اجازه ورکړل شي. شریعت باید بدنام نشي.
السلام علیکم و رحمت الله. زه د ازادي راډیو کارکوونکو څخه زما دا غوښتنه ده چې په تېره شپه په موسیقله ولسوالۍ کې یو سړی خپله ښځه په چوړو په واسطه باندې وژلې ده. نو زما د عمارت څخه غوښتنه ده چې دا سړی ونیسي او په سزا باندې ورسوي چې بیا نور خلک داسې کار ته زړه ښه نه کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت اندړو د ولسوالۍ د ملانو بابا د سیمې یم. نوم مې زیو رحمان ده. په ایران کې اوسېږو. دغه د اوبو ستونزه چې مخکې راغلې ده له هغو تر اوسه هغه کوم خلک چې کاچاکي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي او مدرک چې ولري له هغو سره هم ظلمونه کېږي. هم قانوني راغلي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي. نو کوم خلک چې مدرک ولري هغو ته چې نه ورته ملیدوي خو بېخي نه هم ظلمونه ورسره کېږي او له کاچاکي خلکو سره خو ډېر زیات ظلمونه کېږي. موږ سره ځینې ملګري دي لکه اریا عبدالباري شمس الله هم په څنګ دي راسره تواخه. هغه هم دغه خواهش لري چې هیله در څخه کوو چې دغه کوم مشکل دي دا باید موږ حل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې هرخه خبرونه اول موضوع دا ده د مایبینو معاشات نه ری حواله شوی. نو د ازادي راډیو کارکوونکو څخه هیله کوم چې زموږ غږ تر لولپورو مسلین تر ورسوي تر غوږو ورسوي چې زموږ معاشات په خپل وخت سره حواله کړي. مایبین او مولدین او شهیدان دا ډېر مشکلات سره الله مخامخ دي. نو هله کو جسمه مشنه نظر تر تر حواله کې دا بس تاسو ډیره مهرباني یې زموږ وخت تر لولپور چارو وکړ سره سره چې تاسو به تر معلومه ده د الکترونیکی تذکرو ادارې په ولایتو کې د غوښتنه مده غلا چې د مراکز ولسوالۍ ته هم راوغزر شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ورکونکو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دلته د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د ابن بالمعروف وزارت لخوا منګه ته یو ډول خلک را لګل کیږي چې د وشر او زکات په نوم باندې دلته له خلکو څخه غنم ټولی څوک ترې شل کوي لاغوی څخه وشر ټولی کو څوک ورته وشر ور نه کاندي بے وهي او ډبیا او زندان ته وړي بیا غنم او بوس ټول تر اخلي او غنف شخص بندي کوي. موږ له اسلامي امارات له محترم مشرتابه څخه هیله کوو چې د دغو خلکو نامونګه خلاص کاندي او د دوی نه منګه ډیر پتنګ راغلی. والسلام.
زه د غوربند د ولسوالۍ د سیاګر ولسوالۍ نه د خیشکو د درې نه د تاسو سره په اړیکه کې یم. دغه د روشان اریبا د دغه شبکې کار نه کوي. که دغه تاسې د مسؤلینو ته دغه پیغام ورسوئ ډېر به ښه شي. ستاسې نه یو جهان مننه، تشکر.
اشرف نواد د ایران د واټساپ لین کې یم. د ازادي راډیو کارکوونکو هیله کوم چې ما دغه پیغام د افغانستان لوړپوړو مقاماتو ته ورسوي. ما د افغانستان د اسلامي امارت لوړپوړو مقاماتو دا غوښتنه ده چې دوی دې د ایران سره کومه لانجه د اوبو په سر لري، نو دغه لانجه دې د خبرو له لارې ورسره حل کړي، نه ده یو بل ته د اخطارونو له لارې، ځکه چې د افغانستان میلیونونو مهاجر دلته په ایران کې میشتې اوسي. نو که خدای مکړه د افغانستان سره د ایران کومه ستونزه رامنځته شي، نو دغو مهاجرینو ته زیات خطر جدي ده. نو افغانستان اسلامي امارت دې مخکې د دغو مهاجرینو غم وخوري، یا د دغو مهاجرینو په سر د ایران سره خبرې وکړي، بیا که دغه وروسته دوی یو بل ته اخطارونه ورکوي یا جګړه کوي، نو بیا دې وکړي، ځکه چې ایران د وچو له تایپه له لاندو هم سوځوي. د دې نه پرته هم ایران کوم داسې سم چلند له مهاجرینو سره نه ده کړی.
اوریدونکو، دا وو ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
تیره اونۍ د امریکا یو لوړپوړي روغتیایي چارواکي او عمومي جراح ډاکټر ویویک مورتي خبرداری ورکړ چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو پر رواني روغتیا ناوړه اغېز کوي. هغه په یوه مقاله کې دغه اغېز بیړنۍ ناورین بللی او سپارښتنه کړې چې ځوانان او ماشومان باید د ټولنیزو رسنیو کارونه کم کړي. دا چې دغه اندېښنې څومره پر ځای دي، په همدې اړه مې د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل پوښتلی دی.
دا غوی اندېښنه بالکل پر ځای ده. د سوشل میډیا یا شبکې اجتماعي خپل مشکلات لري پر روانو باندې، او له بده مرغه نن سبا وګورو چې زیاتره خلک د سوشل میډیا نه کار استعمالوي، او حتی ماشومان هم دغه سوشل میډیا نه زیات استعمالوي، چې هغوی ته ذهني رواني او فزیکی مریضی رامنځته کوي.
بله، او ډاکټر صاحب، دغه اندېښنې تاسو ویل چې پر ځای دي، کومې ستونزې یا کومې ناروغۍ دي چې د سوشل میډیا له کبله رامنځته کیږي؟
زیاتره مونږ ته چې کوم مریضان راځي یا مراجعه کوي، هغوی ته ډپریشن یا ژور خفګان، انزایټي، استراب یا تشویش ورته پیدا کوي، د سترګو ناروغي ورته پیدا کوي، سردردیانه مختلف سردردیانه، او د وزن زیاتوالی، ځکه کوم کسان چې زیات سوشل میډیا نه استعمالوي هغه فزیکی فعالیت نه لري، نو وزن ورسره زیاتیږي. وزن چې زیات شو هغه بیا خپل هم سایډ افیکټ یا اراز رایم لري، د وینې چربی یا شکر فشار پیدا کیږي ورته. نو دغه سم مریضانی دي چې د سوشل میډیا د وجه مریضان ته پیدا کیږي.
او ډاکټر صاحب، ستاسو په ناروغانو کې هم شته داسې ناروغان چې سوشل میډیا ناروغ کړي وي؟ ځکه نن سبا په افغانستان کې فیسبوک ډیر کاروونکي لري، وروسته بیا مثلا انستاګرام او ټویټر هم اوس ځوانان ورته مخه کړې، کار چې په خواب کې ډیر لوستي کسانو هم اوس ورته عام ځوانانو هم مخه کړې ده. داسې مراجعین هم لري چې هغوی د ټولنیزو رسنیو د ډېرې کارونې له کبله ناروغ شوي وي، یا مثلا استراب او ویره او تشویش دومره حد کې وي چې تاسو ته مراجعه کړی وي؟
اکثرا مریضان راځي هغوی د انسومنیا یا بېخوابي نه شکایت کوي. شاو علت یې همدغه دی چې فیسبوک دی یا ټویټر دی یا انسټاګرام دی، هغه د شپې ناوخته پورې کاروي، او موبایل خپله د بېخوبي سبب ګرځي یا د انسومنیا. د موبایل هغه رڼا چې کله په سترګې ولګېږي، نور هغه یو مواد دی هغه بیا نه افرازېږي، میلاټونین په نوم یادېږي، هغه چې افراز نه شو بیا خوب خرابېږي. خوب چې خراب شو مریض د مختلف عصبي ناروغي خواته ځي. نور زیاتره مریضان دغه دی چې د سوشل میډیا د یواجه عصبي تکلیف ورته پیدا شوی دی.
او مننه ډاکټر صاحب. کور ودان یوې موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې دغه د سترګو له کوم ډول افرازاتو سره د موبایل د رڼایي رب د یا اړیکه ده چې هغه خوب هم تښتوي. ځینې بحثونه داسې هم کېږي ډاکټر صاحب، غواړم دا پوښتنه هم وکړم، ممکن اوریدونکو ته هم جالبه وي. ځینې کسان داسې وایي چې کله وایي د شپې یو کس ویده کیږي، باید موبایل خپل بالښت نه لري کېږدي، لرې فاصله کې کېږدي. دغه بحث هم طبي ریښې لري او کنه یوازې ویل کېږي او ډېر طبي خبرې نه دي؟
دغه اکثرا ریسرچ چې شوی دی یا کوم تحقیقات شوی دی، موبایل باید خوب په جریان کې باید هغه لرې باید کېښودل شي، ځکه چې هغه سیګنال یا کوم شوا چې موبایل ته راځي دوامدار، هغه چې کله په سر ولګېږي، په وجود په مختلف برخو کې چې کله لګېږي، نور هغه د سرطان سبب کېدی شي. نور اکثرا زمونږ هم توصیه هم دغه چې حداقل د شپې باید موبایل لري کې خودل شي، ځکه تر څو چې هغه سرطان نه باید مخنیوي وشي.
او داسې لري خدو کې ډاکټر صاحب فاصله معلومه نه ده، مثلا ممکن ځینې کسان په تخت باندې ویدي شي، له تخت نه کته غزار کې مثلا فاصله یو متر شاوخوا وي، ځینې ممکن له بالښت نه مثلا لږ لري کې دي، ځینې ممکن د کوټې په یو کونج کې چارج ته کې دي. مثلا داسې ویلی شو مشخصا چې څومره فاصله به خوي او مناسبه به وي چې د یو شخص ویده شخص او د موبایل ترمنځ وي، که مثلا د واټن په حساب وایي څو متره، مثلا یو متر کافي دا او کنه یو متر کفایت نه کوي، دوه درې متره تر پنځه لس مترو پورې فاصله باید وي.
واټن باید حداقل یو متر باید مراد شي، ځکه چې شواو بیا انتشار کوي، او حداقل یو متر انشاءالله چې بیا دومره نقص نه کوي. خو اکثرا موبایل خپل نقص لري، څومره چې ګټې لري فواید لري، بیا نقصانات هم ورسره یو ځای دي، خصوصا زمونږ افغانان چې سو استفاده کوي موبایل نه، زیاتره بی ځایه خبره کول، کوم خبره چې په پنځه دقو خلاصیږي دوی په یو ساعت دوه ساعتو کې نه خلاصوي، او تو دا پاینټ خبره کول ډیر ګټه کوي. خو اکثرا زمونږ افغانان تو دا پاینټ نه دی، زیاتره موبایل مس یوز کول. نن سبا دا موبایل فری شوی هم دی په یو رقم، ځکه چې انټرنیټ لس روپۍ واچوه یو ساعتو کې خبرې کولی شي. نو دا ټول ګټې هم لري، بیا موږ مس یوز کوو، دا بیا موږ ته نقصان هم رسوي.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو د خبرو کولو موضوع ته اشاره وکړه، د ټولنیزو رسنیو بحث واضح دی، تاسو وویل چې ناوړه اغېز لري دغه په موبایل کې خبرې، هم ستاسو له ټکو داسې ښکاري چې خبرې سړی ډېرې کوي، اوږدې کوي، متواترې کوي، هره ورځ مثلا یا په هر دوه ورځو کې یو ځل، دا هم له طبي پلوه ښه نه دي؟
دا بیخی خنه دی، ځکه دا خپل مشکلات بیا لري، د شنوایی مشکلات ورته پیدا کیږي، د دماغی مشکلات ورته پیدا کیږي، دا خپل موبایل په غوږ نیولو دا خپل یو ستونزه لري، په غوږو باندې نقصان رسوي او په دماغ باندې خپل مشکلات دی. نو څومره چې کولی شو هغه پخوانی ژوند ته کوشش وکړو، چې حداقل باید یو ورځ کې یو پنځه ساعت شپږ ساعت موبایل لرې کېدو، او کوشش وکړو چې هغه پخوانی ژوند، خلک قصې کوي چې زمونږ دومره صحت ښه و هغه وخت کې، زمونږ صحت ډېر ښه و. یو علت یې همدغه دی چې هغه وخت کې سوشل میډیا کم و، استراب کم و. نن سبا وګورئ په فیسبوک کې یو ښه خبر هم نه اورئ، فلانکی مړ شو، فلانکی جنازه ده، تا د مړي عکس اخلي په فیسبوک کې اچوي، دا خپله ستونزه پیدا کوي، رواني ستونزه پیدا کوي. او خصوصا مونږ افغانان خو ښه خبره په فیسبوک کې نه پوسټ کوو، اکثرا منفی خبر پوسټ کوو. دا منفی خبره بیا کوم کسان چې فیسبوک کاروي یا فیسبوک ګوري هغه بیا هغوی باندې یو منفی انرژي ورته پاس کیږي او هغه ورسره د عصبي ستونزه پیدا کوي.
د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د غزنی ولایت مکر ولسوالۍ څخه په اړیکه کې نوم یې جان محمد ده. د مایوبینو په باره کې کته سي د موږ اختر مسلینو ورساوي چې مایوبینی و غریب او بې وزله طبقه ده چې په دغه بدبخته جګړه کې خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. نو د موږ د غږ رسونې څوک نسته. په معاشاتو کې هم ځنډ راځي، نه اجرا کېږي. راته له ولسوالیو تر ولایاتو چې کرایې لګوو ځو راځو، د غونم بیرته مصرفونه کېږي. او بل دا کومې مرستې چې دلته راځي په دې کې خو مایوبین 100% باید دا مایوبین دلته پکې شاملولای یا یو کارت ورکولای یا یو شی ورکولای.
طالبان مشران کومه خبره کوي چې زموږ حکومت هم شمول او هم شمول څه ته وایي؟ دا اوس هم شمول دی. دا اوس خپل د سترګو لیدلی حال درته وایم چې د تصفیه کمیسیون په نامه باندې یو کمیسیون په حکومت کې را روان دی. کم سړی چې په زاړه د جهاد د دوی په وینا د جهاد کې برخه نه یې اخیستې او ټانګې نه یې سوځلې او امریکایانو باندې پټاو نه یې کړی او کوم خدمت یې نه یې کړی، هغه خپل د لیکو څه باسي. که په ګټ سوي په کوم وخت کې چې افغانستان نیول سوی دی هغه بیرته ځینې باسي. او دوی هم دا نارې وایي چې موږ هم شمولوي دا زموږ رخت کې چا تر اوږو پورې ورسوي دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه احمد اللہ ما د هلمند نه دلی ورسلی د شاول سیمې څخه دا پیغام پریږدم. د طالبانو دراتګ سره د شاول سیمې چې دغه نه دلی ورسلی تم نږدې موقعیت لري. نو دلته هیڅ پرمختګ نه دی سوی، نه د مکتب په برابر کې، نه د کلینیک. او موږ دلته غټه ستونزه چې لرو هغه د ټلیفوني خدمات چې دلته هیڅ پرمختګ نه دی کړی. هیڅ رقم شبکه یا خدای دلته شتون نه لري چې موږ کار ځین واخو. اصلا کې د جنگ لپاره لا کار نه کوي. نوټ خو پریږده. نو خدای دې وکړي چې دا زموږ پیغام تر مسلینو پرې ورسوي. د ازادي راډیو څخه ډیره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
د ازادي میلمه
درنو اوریدونکو شی چاري زموږ څنګه میلمه په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی، خو ډیر کار یې د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلې دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخي شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. هماغې ځای کې څلورم او پنځم او شپږم صنف ویلی په سرخود کې. بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلی ده. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فوق العاده لیسه کې درس ویلی ده. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و. بیا چې شروع شو بیا موږ پوهنتون شروع کړو په 2005 کال کې. نو په کابل پنتون د ساينس پوهنځي د معدن او جیولوجي په څانګه کې مې درس ویل دی. نو زمونږ د پوهنتون هغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې، پولیټکنیک په څلورم لیله کې وم او په اول منزل د درېیم لیله کې چار اډي ونیولې و، لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر و. نو
یعنی دا کودتا د داود خان د ظاهر شاه په ضد کړې
وه. او د ظاهر شاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبایی دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلي چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په دوه دېرشمه کوټه کې وم، په درېیم منزل کې، او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چار اډي ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې و، د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی، بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و؟
او دې وخت کې ټول خلک ویده و، سبا شپږ بجې یا خدای مهربان شپږ نه به مخکې و، خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو، بیا خو ټول خلک هغه و، بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلیو نه هغه آوازونه وشوه، شپېلکونه وشوه، خلک خوشحاله و. فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعت وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو، مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې و، مونږ چې دغه هلته یو د خوان المسلمینه د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و، عطاګل نومېده هغه، او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یاده وته د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله، او د عطاګل ورته وویل، عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې، بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېده مړ شو. نو د عطاګل ورته وویل چې ولیل ده چې ستاسې هغه وویل چې مونږ به وای تاسې دا دا سر وای د هغه نه راکه جیګ شه دی د شاه د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي، او د هغه ورته وویل چې تاسو خو مونږ ویلې چې تاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده، او دغه دوه ثابته شو. هغه بیا ورته وویل وای نه وای مونږ ببره کارمل ویلي دي، وای چې باید کار واس کجا باید شروع کړ، مونږ وای د شاهي کورنۍ کې مونږ جلب جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه و، اخوانیان چې و زما په یادېږي چې د دوی هغه و خپه و.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو دوه پنځوسم کال و، هغه عیسوي کال نه سوه دوه اویا به راتم، خو څلور کال مې پوهنځی وویلې، په اووه اویا کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو، د کار په اړه مې راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه هلته، پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله، دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې و بې سواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوسته او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالبه و، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه، د اووم کې زه فکر کوم هلته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو د اووم کې مونږ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و، د اردو بیرغ و، دی خلکو هلته لاس کېښود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو، مونږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم و، مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست و، زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه و په دې میز ته ناست و، ډوډۍ خوړه یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی و، همدغه د اشرف غني دوی واحدي و، دې خلکو هم صنفي و، هغه زراعت نه فارغ و، هغه مونږ سره و، یو بل د طب ډاکټر و، یو بل ډاکټر و، یو بل د کیمیا فارغ و، تحصیل و، څو کسان و.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کو؟
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي علاقي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړ وو
دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هېواد کې چپی حکومت راغلی وو
کمونستان حکومت راغی شوربیانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وویستل نو زم بیا بلې خوا لاړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په کانو صنایع وزارت کې کار واخیسته او وروستۍ وظیفه مې په هغه کې وه په لاجوردو په درجه بندۍ کې مې کار کاوه په کابل کې بیا له هغې ځې نه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم جلابات را لېږلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرایتو یو هغه وه د مونږ د وزارت معدن یو ذخیره و هغې نه چا شوکانه اخیسته تل باندې یو معدني تیږه ده نو مونږ یې راولي ولو دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانه وتلو ولي بیا چې بېرته ترڅو تلم زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص
دلیل یې څه و ولې تاسې منفق شوی
زه خو اصلا خبرم نه وم چې زه منفق شوی یم زه سبا تلم کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی وایي څه چېرته ځې معدن کار ته وایي هو بچه منفق شوي دي برو نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلآباد کې وم ده لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم تیارې ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ماته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول وایي ته ژوندی هلک زه په غې کې ونیولم وی ژړل ما دې وایه که ولې ژړې وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو اعدام یې کړ او چا ویلي چې وتښتېده خو وایي ته منفق شوی وې دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله
ښه صاحب نو کله چې منفق شوی له هغې وروسته مو څه وکړل پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته
نه لاړم راځم پاکستان ته په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان سره هملته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم ده وومه نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم هلته یو څه وخت وو زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع نو رفیع صاحب هم راغی او زه هم ورسېدم یوه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و زه کشر وم د هغه د لاس لاندې م کار کاوه استقلال اخبار م چاپاوه د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې م خپرونې کولې
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې انجینیر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه دا څنګه
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه زه په اتم سند کې وم په اووم سند کې وم په کابل کې زه پنساري په متوسطه ښوونځي کې وم زموږ امتحان نه و د قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی داسې غوښته مې چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي خلکان وخت مړ شو هغه ما باندې غږ وکړي ویل واله که ته بچېر د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپارې هغه شعر او احساس چې ما ته راغلی او هغه ورک شوی نو زیاده مې ووت امتحانونه زمونږ خلاص شو لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم چې بیا څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو ما یو ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورکې ارزو د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوګیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړو هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو نو نه پوهېږم چې کوم کال به و دا خو ډېر پخوانی وخت ناتم صنف و نو زما علاقه له پخوانه و بیا ما شعرونه هم لیکل بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې
خسنو
علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه د رفیع صاحب ما پېژنو رفیع صاحب یو اکاډمي وه د هغه سره م کار کاوه بس د استقلال له خبار م چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته
بله
هلته هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې لا د مترقی خلق او غیر اخوانی خلق غیر ملا خلق دا امیش دا نیول کېده او تختول کېده ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزالرحمن الفت تورن شوی و خدای دې وبخښي هغه کتابونه مونږ ول چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو نو زه م بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښېدم هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو
درست په کوم ښار کې دی ایران
بوشیر کې مې کار وکړ هلته بیا ما یو ریسرچ هم وکړ د ګچو په تیګه باندې هغه کتاب دی ریسرچ چاپ شوی د ماغه ځای کې د یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړ هلته بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګ کې په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمینی اوبو کې بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شي بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته و هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني کېږي کلته چې خلک همالته مصروف شي لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی د ګچو په تیګه باندې بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې او د اصفهان په اطرافونو کې همالته بیا په هغه باندې کار وکړ په شاه مقصودو تیګه باندې دا وزن نور شان معدني مواد هغې باندې مې راپور ولیکه هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو
بله
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته بوشهر ته راغلم بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت نولس سوه او داسې فکر وکړه چې نولس سوه وات تا بهوم بیا لاړم بېرته د پېښور ته
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې په ایران کې داسې معلومېږي چې وضعیت هم ښه و اقتصادي وضعیت به به هم حتمن ښه و ځکه چې رسمي مامور وی
هلته مې یوه خبره وشوه بس مې چې هسته راغی بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو نو هلته مې د پارلمان یو کړی و هغه بیا وظیفه یې پرېښې و راغلی او دغه هغه کې چې زه وکړم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه نو دلته هغه هم کار کاوه هغه سره مې باس راغی تاریخ باندې باس راغی هغه ما ته ویلې وایي هغه یې مهندس وایي یو وایي تحلیل ده یو تاریخ ده یو تحلیل د تاریخ ده وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې دا وایي تاریخ ده وایي تحلیل نه ده دې باندې باس وکړم د افغانستان د یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلی دي
بله
راغلی دي وخت تېر کړی خو بېرته لاړ دی افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی
دې ته که راشو که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه دا په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ کړو
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده او د پرچم په نوم باندې او د افغان ملت په نوم باندې د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه خطه باندې نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ بیا خو دلته هم په افغان ملت کې هم بیا دلته څه مشکلات پېښ شو دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد زه دا اخبار مصادره کړ یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته او د هغه کار مې شروع کړ دی د افغانستان قومي جوړښت دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ یو موسم بیا جوړ کړل د ARDP په نوم باندې افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام دا یو کال مې دا کار سره کار کړی بیا هغه تجربه مې دې کې واچول او خپله مې یو موسسه جوړه کړه دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه مې شروع کړم نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې وو په شمال لویدیځ کې وو په شمال ختیځ کې ډېر ځایونه کې چې وو په قندان نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز دې ځایونه پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې نو دا کار م وکړو پنځه شپږ کاله دا کار وکړو دا تام راټولول او دلته ځینې خلک هم راسره و په دې پېښور کې. یو دفتر مې بیا جوړول و او بل دفتر مې همدې ریسرچ دیشان و. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم که بله هر هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سروېګانې ورته وایي ما وکړې. یو مې هغه باندې یو سروې هغه مجرور صاحب د خدای به هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه اته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د 1002 کسان نه مې پوښتنه کړې وه، داسې یو سروې مې وکړه. هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی. او دا ظاهرشاه کړی شي دا خلک ظاهرشاه طرفداري، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بله سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان، طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي وو، ډېرې منطقې نیولې وې. او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان اله خدای یو بخې مړ ده. هغه لیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره داسې ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته خره تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي، دا د 2000 کسانو دا پوښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروېګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا څه دا سروې تاسې پرسن 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه م ورکړې وه. تاسو د باسوادان نه پوښتنه وکړئ، د بې سوادو خلکو نه پوښتنه وکړئ. په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بې سواده دي. مختلف خلک ما کړي وو چې باید مختلفو خلکو نه پوښتنه وکړي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسې په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم. هغه باندې د چا خبره پاکستان کې وړی خلک ترور شو، وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل. دا څنګه و دا خبره؟ زم داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. او بیا نو د نشاط خوا نه بیا راغلم هغه ته ناروې ته. کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسې د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسې د چا لخوا وویشتل شوئ مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نوره توضیح راکوي، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار و، زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې. ناپېژاند سړی و راباندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې راباندې وشوې، په چپه خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نور څوک راپسې رانغل. هلته بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ. هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بل ته وو. بیا د انګلیسي دفتر ته لاړو، اسلام آباد ته. هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي، باید اول ژبه زده کړي، د ژبې په زده کړه کې وو. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نه هم چې زده کړله، یو څه زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله. اتلس کاله معلم وم. دلته د مختلفو مضامینو خصوصا خلک چې له آسیا نه راځي وو، مکتب یې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید هلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینې په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک او د انګریزي او ناروژني دا سبقونه ورته ویلي وو. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومان ته دلته وو. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستانه په نوم باندې او پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي په پښتنو باندې په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و، هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړ. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی او خبرې یې وکړې، د افراسیاب اټک راغلی او د پاکستان نه استاد طارق راغلی او د فرانسې نه 2-3 سیمینار و، دوی په کې ګډون کړی، د خبرې یې پکې کړې دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، د عملي خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شوراګانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده، او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادریختو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېژي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کو، کم شمار کې مې چاپ کړم، نو داسې بیا چانس پیدا نه شو چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ، هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلک بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایت نه په لاسته نه ورځي، مانه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته، برابر چې ته به چاپ کړم یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړم. دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې مالک له خپل ما د انګریزي دل تخپل تقویہ کړو ورته به ته انګریزي باندې موږ لیکو، څو کال ته کې شي دی اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې بلبته هغه کې
په امازون کې بخپریږي؟
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادګی نه ده شوډل سي چاپی کې؟
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شو داخل کې ولل، دغه بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده، نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ دا پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون که ته چجیګ شي کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنې خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې، نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې پوره په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپله په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د وقادت لرم چې د اوتخان کودتا خبرې کما د وخته پاسېدلی نه وای، ما نه شو اورېدلی، نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي عادل ملایم دا ویلي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم، همدغه باندې ورځ تېروم. زه بچان سره ډېر وخت تېر کړ، بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب، کوره مدان، سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسالم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای ده. نو زما د کوم لانجه سي پروبره پرته سوی ده د ایران او د افغانستان، نو د اسلامي امارت مشران څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی دا لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا
د ایران ولس وسالانم ځینې ځینې ځای زوروي د اوبو پر سر، نو هیله ده چې دا لانجه دوی د ډیپلوماتیکې لارې حل کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خان باز یم د ایران نه تاسو سره په تماس کې یم، وروره دزرې ولسوالۍ لوګر ولایت یمه. ورجانه دغه طالبان ورونو چې کومې اوبه بندې کړي دي او دغه اوبه دي ورخوسي کې نور اقتصادي کارونه دي وکړي، دا خو د مونږ په مخکې پراته دي دا کارونه دا مونږ کوو خو په کراره باندې، خو دلته مونږ باندې دلته فشار اچول ایرانیانو او وضعیت د مونږ خرابه ده د مونږ مسافرو. دلته خو ډېر ورونه دي په ایران کې طالبانو ورونه، مې دا غوښتنه ده چې دا اوبه ورخوسي کې نور کارونه دي، اقتصادي کارونه دي وکړي، اقتصاد دي جوړ کړي.
السلام علیکم د آزادۍ کارکنانو او تخنیکي همکارانو ته او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه محمد یعقوب سرکاتی خانشین د ولسوالۍ د تاغز اوسیدونکی داسې پیام تاسو ته پرېږدم. ما غنم کړلي وو چې اوبه وایي شل خوراره کول، منګل په خارکار کې وږې وویست ومې ربل څلور خوراره وکړه. دغه مېلمانه چې راغلي دي تاسو ته معلومېږي چې افغانان په مهمان نوازي کې تکړه دي، موږ مېلمانه دي، موږ قدر ورکوو، عزت ورکوو. منګر داسې مه کوئ تاسې مشران چې دوی ډم ته ورولي، په ډم کې خامخا وبسته دوی د مهرباني وکړي، یا د تیارې په وسیله، یا د مټرانو په وسیله، یا د خرو په وسیله رانیسي. دغه د جوشي ولسوالۍ وو، د خانشین ولسوالۍ وو، دا د هلمند ټولې ولسوالۍ دي. وګوري که موږ اوبه درلودې دوی ته ورکړي، او که موږ نه درلودې نو خاول مستحق موږ یو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201.
مقام نے رادی مقام نے رادی